افغانستان کې مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زنوري نوري هرکلی کوم. په پیل کې د سات د مهمو خبرونو لنډیز. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پوهنې وزارت وایي د تیر جمهوري نظام په تعلیمي نصاب کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او له دې وروسته به هم د همدې نصاب له مخې ښوونځیو کې تدریس کیږي. د دې وزارت ویان عزیز احمد ریان رسنیو ته په استولي پیغام کې دا خبره کړې او دا یې هم ویلي چې د وزارت 2 میلیونه کتابونه یوازې په کابل ښار او ولسوالیو کې ویشلي او نورو ولایتونو کې به هم د ښوونځیو د تدریسي کتابونو د ویش لړۍ پیل شي. د طالبانو د پوهنې وزارت په تعلیمي نصاب د نه بدلون تعلیمي نصاب کې د نه بدلون خبره داسې مهال کوي چې په افغانستان کې له بلخ ولایت پرته په نورو ټولو ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته منځني ښوونځي او لیسې د نجونو زده کوونکو پر مخ تړلې دي. د افغانستان بریښنا شرکت وایي تخنیکي ډلو د کوچني اختر په ورځو کې هم په جنوبي سالنګ کې د نړیدلو دوستنو پر اساسي رغونې خپل کار ته دوام ورکړی. دا خبره د دې ریاست ویان حکمت الله میوندي په خپل ټویټر پاڼه کړې او ویلي دي چې هڅه کوي تر څو د نړول شوو ستنو د اساسي ترمیم کار ژر تر ژره بشپړ شي. دغه پایې د جمعې سهار وختي نړول شوې چارواکو په دې تړاو د 2 مشکوک کسانو د نیولو خبر هم ورکړی. تر اوسه چا یا کومې ډلې د دغو نړول شوو پایو مسؤلیت نه دی اخیستی. لسکونه ملګري وګړي چې د اوکراین له ماریپول ښار څخه ایستل شوي دي نن د هیواد زاپوروژیا ښار ته ورسېدل. دا کسان د ملګرو ملتونو او سره صلیب د نړیوالې کمیټې په هڅو او د اوکراین او روسیې له چارواکو سره په همغږۍ کې د آزوفستال د فولادو له فابریکې را ایستل شوي دي. خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي ویلي چې په سلګونو نور کسان تر اوسه د دغې فابریکې تر ځمکې لاندې په تنځایونو کې ګیر پاتې دي. اسرائیل د روسیې سفیر احضار کړی او غوښتنه ترې کړې چې موسکو د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف د هغو څرګندونو په خاطر بښنه وغواړي چې ویلي دي اډولف هیټلر به ښایي یهودو. لاوروف دغه خبره پرون له یوې ایټالوي ټلویزیون سره په مرکه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې کړې وه. له هغه پوښتل شوی و چې په داسې حال کې چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي په خپله یهود د روسیې څنګه ادا کوي چې اړتیا ده اوکراین له نازیانو چې اشاره یې جرمني نازي ته پاک شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر میرمن جل بایدن به د مور په ورځ د اوکراین له هغو میندو او ماشومانو سره وګوري چې د روسیې تر یرغل وروسته له خپل هیواد څخه وتلو ته اړ شوي دي. سپینې ماڼۍ پرون ناوخته د دې سفر اعلان وکړ. میرمن بایدن به روانه یکشنبې د می میاشتې په 8مه چې د مور له نړیوالې ورځې سره برابره ده په سلواکیا کې او وروسته په رومانیا کې له بې ځایه شوو اوکراینی میندو او ماشومانو سره وګوري. دا سفر به له اوکراین سره د ولسمشر جو بایدن پیوستون څرګند کړي. له اوکراینه شاوخوا 5 میلیون وګړي د روسیې د یرغل په نتیجه کې بهرنیو هیوادونو ته تللي. له 3 میلیون زیاتې پولند تللي او رومانیا 810,000 او سلواکیا هم 322,000 اوکراینی کډوال منلي دي. د دې خبرونو تفصیل او د نورو مطالبو تفصیل پر روانه خبرونه کې چې زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم اوریدلی شي. په افغانستان کې طالبانو حکومت د پوهنې وزارت وایي د تیر جمهوري نظام په تعلیمي نصاب کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. په اختریزو راپورونو کې په کونړ کې هغه ماشومان چې د خپلې کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوي وایي اختر او نه اختر د دوی لپاره یو شان دی. بهر ته نوي کډوال شوي افغانان بیا وایي اختر هغه شان نشي لمانځلی چې په هیواد کې دننه لمانځه.
خوشحاله نه اوسي، هیلې ژوندۍ نه اوسي، هوس لمانځله هم سخت دي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د سپورت او تند څنګ د ځوانانو لپاره ځانګړي خبرونه مهروي.
تر دې شیبي د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت پوهنې وزارت وایي د تیر جمهوري نظام په تعلیمي نصاب کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او له دې وروسته به هم د همدې نصاب له مخې ښوونځیو کې تدریس کیږي. له دې مخې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې ګواکې طالبان غواړي چې دغه تعلیمي نصاب بدل کړي. د دې وزارت ویان رسنیو ته پاستولې پیغام کې دا هم ویلي چې 2 میلیونه کتابونه یوازې په کابل ښار او ولسوالیو کې ویشل شوی او اوس په ونورو ولایتونو کې د ښوونځیو د تدریسي کتابونو د ویش لړۍ روانه ده. د په داسې حال کې ده چې لشپږم ټولګیو پورته د نجونو زده کوونکو ښوونځیو ته له بلخ پرته په نورو ټولو ولایتونو کې اجازه نه ده ورکړل شوې. نور حال په دې رپورټ کې
په داسې حال کې چې په افغانستان کې لشپږمو ټولګیو پورته د نجونو زده کوونکو د زده کړو سرنوشت لا هم معلوم نه دی. د طالبانو حکومت د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ښوونځیو د تدریسي کتابونو د ویش د لړۍ د پیل خبر ورکوي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت خبر ورکړی چې د تیر جمهوري نظام د نصاب له مخې چاپ شوي کتابونه یو اندازه ویشلي چې د ویش په حال کې دي او یو اندازه نور په هند او چین کې تر چاپ لاندې دي. دغه وزارت ویان عزیز احمد ریان نن دوشنبه رسنیو ته دغه وزارت د وزیر د اختریس پیغام رسولو په یو برخه کې ویلي چې دا چاپ شوي او چاپ کیدونکي کتابونه له لومړي تر دولسم ټولګیو دي.
کابل بخار او ټول څل رسول سوالیو کې د 2 میلیون درس کتابونو د ویش په هیر بشپړ سوال دی. په نور ولایتونو کې څه د پاسه 6 میلیون کتابونه د توزیع په حال کې دي. څه د پاسه 15 میلیون کتابونه چې د هیواد 2 ولایتونو ته کفایت کوي لکه څنګه هیواد ته دررسیدلو په حال کې دي. د 900 پاتې ولایتونو لپاره 21 میلیون جلد کتابونه په هندستان هیواد کې تر چاپ لاندې دي.
دغه اختریس پیغام کې د چاپ سویو او چاپ کیدونکو کتابونو د لګښت په اړه څه نه دی ویل شوی چې لګښت د چا لخوا ورکول کیږي. د تیر جمهوري نظام پر مهال په ښوونځیو کې د تدریسي کتابونو د کمښت ستونزه وخت نا وخت راپورته کېده، خو حکومت په دې اړه د بودیجې د کمبود خبره کوله. وړاندې داسې اندېښنې موجودې وې چې ښایي طالبان په افغانستان کې د ښوونځیو په تعلیمي نصاب کې بدلون راولي. یو شمېر راپورونه هم ورکول شوي چې دغه ډلې د ځینو فرهنګي کتابونو پر ځای نصاب ته د دینی کتابونو د ورزیاتولو پریکړه کړې، خو طالبانو دغه ادعا نه ده تایید کړې. د پوهنې وزارت ویان د سرپرست وزیر په دغه اختریس پیغام کې دا هم ویلي چې د آزاد رقابت لپاره په مراکز او ولایتونو کې د نارینه او خزینه ښوونکو د ګمارنې بهیر هم روان دی، او دا هم ویلي چې د هیواد په هر ولسوالۍ کې به لک تر لګه لدرې څخه تر لاسو پورې د کلیوالي لمرانه ښوونځیو او د هر ولایت په کچه دی وستري دینی جامع چې لک تر لګه به د زر روتانو زده کوونکو د زایولو ظرفیت ولري جوړول یې په نږدې راتلونکي کې په پلان کې دي. طالبانو داسې مهال لومړي څخه تر دولسم ټولګیو د کتابونو د چاپ او ویش خبره کوي چې لا هم لشپږم ټولګیو پورته نجونو زده کوونکو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه یې نه ده کړې. دا هغه څه دي چې د نوي ښوونیز کال له پایله تر اوسه په هیواد دننه او بهر یې په پراخه کچه غبرګونونه او اندېښنې راپارولې دي. خو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وان بیا هم په پخواني دریس ټینګار وکړ او وی ویل چې د دې مسلې د حل لپاره د خپل مشرتابه پریکړې ته پته مې دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څخه مستون صدري اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو ته
د مون خپل ډیر ل اندیا زادې راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه له نامو د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو اوري نن د کوچنی اختر دوهم ورځ ده. د ازل اختر داسې مهال راغلی چې پر افغانستان طالبان بیا واکمن شوی دي. سکال خلک د کوچنی اختر ورځې څنګه تیروي؟ یو شمېر عام خلک وایي د امنیتي اندېښنو تر څنګ د اقتصادي ستونزو له امله هم نشي کولی د اختر په ورځو کې تفریحي ځایونو او نورو میله ځایونو ته لاړ شي. نور په دې راپور کې
نن په افغانستان کې د کوچنی اختر دویمه ورځ ده، خو په تفریحي ځایونو کې د خلکو میلې او ګڼه ګوڼې کمې بریښي او اختر هم د خلکو د شور او شوق د نشتون له امله د تیرو کلونو په پرتله کمرنګه دی. دوی دغو تفریحي ځایونو ته د نه تګ دلیل اقتصادي ستونزې یادوي. د کابل ښار یوې اوسېدونکې مریم ازادي راډیو ته وویل د تیرو کلونو اختر به یې په ښه توګه نمانځه او په دې ورځو کې به یې د خپلو خپلوانو کورونو تر څنګ میله ځایونو ته هم تلل.
د تیرو اخترو په ورځو کې به د خپلوانو تر لیدو وروسته پارکونو او میله ځایونو ته تللو. میله به مکوله په دې اختر کې د اقتصادي ستونزو له امله مو ونه شو کړای چې چیری ولاړ شو، یوازې د یو څو دوستانو کره ولاړو او بس.
مریم وایي که څه هم ماشومان یې ټینګار کوي چې پارک شهر ته یې بوځي، خو دی د اقتصادي ستونزو له امله ونه سو کړای چې غوښتنه یې پر ځای کړي. د کابل د تفریحي پارکونو تر څنګ د پروان ولایت ګلغونډۍ هم یو له هغو ښکلو او شنو تپو څخه ده چې اکثره افغان کورنۍ ورځي، خو سږ کال د تېرو کلونو په شان ګڼه ګوڼه پکې نشته. د چاریکار ښار اوسیدونکي حمید ازادي راډیو ته وویل چې تېرو کلونو کې اخترونو کې دغه ځای ته له نورو ولایتونو خلک ورتلل، خو سږ کال د وروستیو امنیتي پیښو او اقتصادي ستونزو له امله څوک نه دي ورغلي.
زما کور ګلغونډۍ سره ده، تیرو کلونو کې به خلک آن په نیمه شپه هم راتلل او دلته به یې ځایونه نیول، خو سږ کال خلک هم نشته، اختر ډیر کمرنګه دی.
سګنای اختر د دې ترڅنګ چې د ډیرو بېوزلو کورنیو لپاره یوازې په نوم اختر ده، د نورو لپاره بیا چې د لمانځلو وسیله لري. په تېره میله ځایونو او تفریحي ځایونو ته د طالبانو لخوا له ځینو محدودیتونو سره هم مل دی. طالبانو پر ښځو او نجونو د لګول شوو محدودیتونو په ترڅ کې میله ځایونو او تفریحي ځایونو ته د ښځو پر تګ ځینې محدودیتونه لګولي دي. دغه راز سګنۍ اختر د ډیرو هغو افغانانو لپاره چې په افغانستان کې له نوي بدلون سره هیواد پرېښودو ته اړ شوي هم چندان د دوی په وینا خوندور اختر نه دی. ډیری هغه افغانان چې بهرنیو هیوادونو ته تللي وایي اختر هغه شان نشي لمانځلی چې په هیواد کې دننه لمانځه. یو شمیر دغو بهر ته نویو کډوال شوو ازادي راډیو ته وویل له خپلې کورنۍ لرې په جلا وطنۍ کې د اختر د لمانځلو لپاره ډېره لیوالتیا نه لري.
یو افغان کورنۍ چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو او د بهرنیو ځواکونو تر بشپړ وتلو وروسته له افغانستانه کاناډا ته کډواله سوې، مشره یې امنه مایار چې مخکې خبریاله او د ښځو د حقونو یوه فعاله وه، وایي په تېرو کلونو کې په هیواد دننه له خپلو خپلوانو او دوستانو سره اخترونه ډېر ښه نمانځل، خو په خبره یې سږ کال کډوالۍ له دې او کورنۍ څخه یې د اختر نمانځلو خوښي اخیستې ده.
سکل به نزه او نظمه کورنۍ اختر ولرو، ځکه موږ دلته نوي راغلي یو او تر اوسه بلدم نه یو. معمولا اخترونه په خپلو هیوادونو کې خوند کوي، دود دستور مذهبي دینی مراسم په ځای کولی مناسه کې دا ډیر خوندور وي.
هلته په انګلستان کې د اغلی مایار یوه بله هم مسله کې ژورنالیست خکلا شیرزاد هم ورته یو حالت لري. خکلا وایي دا چې ساکل خپل خپلوان او کورنۍ لري ده د اختر د منځلو انګیزه نه لري.
بلکې د ټولو هغو افغانانو لپاره چې هغوی دغه د نوي بدلون پر اتک سره هیواد پریښی او نور هیوادو ته تللي، اختر به ورته ډیر سخت وي، ځکه لومړی اختر یې د خپلې کورنۍ دوستانو نه لري، دوی به اختر لمانځي. په افغانستان کې خو طبعا اخترونه ډیر پر رنګ وي،
خو ځینې تازه کډوال شوي افغانان وایي د روزي نیولو ټول فرایض پر ځای کړي او اختر به هم ونمانځي، خو هغه شان نه څرنګه چې په هیواد دننه یې نمانځه. مدني فعال مجیب لحاظ ازادي راډیو ته وویل
دا اختر نه په هغه قسم اختر ده او نه تابعیا په هغه قسم باندې نیول کېدای شي، ځکه چې زړه خوشاله نه ووسی، هیلې ژوندۍ نه ووسی او سړی تم او توقع ونه لري، نو طبیعي خبر ده چې هوس لمانځله هم سخت دي. دی یو دینی فریضې په توګه باندې لکه څنګه چې مو روزه نیولې ده، اختر هم طبیعي خبر ده چې کوو به اختر بل مانځو، اما رنگ به هغه شان نه وي کوم چې د نورو اختر.
ساکل کوچنی اختر په داسې حال کې راورسېده چې زرګونه افغان کورنۍ پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته بېلابېلو هیوادونو ته کډوالې شوې دي. کوچنی اختر او لوی اختر دا دوه هغه د خوښۍ نمانځنې عمومي رسم دی چې د نړۍ په ټولو اسلامي هیوادونو کې په کال کې یو ځل نمانځل کیږي، خو دا چې اکثره افغانان بېلابېلو اروپایي او امریکایي هیوادونو ته کډوال شوي یا د هیوادونو کې د دې رسم نشتون لا دوی ساړه کړي او د اختر د نمانځنو شور او شوق ورڅخه خيستای دی.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
لسکونه ملکی وګړي چې د اوکراین له ماریپول ښار څخه ایستل شوي دي نن د هیواد زاپوروژیا ښار ته ورسېدل. د کسان د ملګرو ملتونو او سره صلیب د نړیوالو کمیټې په هڅو او د اوکراین او روسیې له چارواکو سره په همغږۍ کې د ازوستال د فولادو له فابریکې چې موده مو پکې ګیر پاتې و راستل شوې دي. نور بل احمد تکلو ورو
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي د سلو په شاوخوا کې ملکی وګړي چې له کلا بند شوي ماریوپول ښار څخه ایستل شوي نن زاپاروژیا ښار ته ورسېدل، خو سلګونه نور له هم د بندري ښار آزوف د فولادو د تولید په فابریکا کې تر ځمکې لاندې پټنځایونو کې پاتې دي. زلنسکی پر ټویټر په یو بیان کې د دې بریالیو عملیاتو ستاینه کړې او لیکلي دي چې اوس به له ملګرو ملتونو سره په ګډه په دې فابریکا کې د پاتې نورو ملکیانو د ایستلو لپاره هڅه کوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو ویان ساویانو ابریو پرون وویل چې د سره صلیب د نړیوالی کمیټې یا آی سی آر سی په مرسته او د اوکراین او روسیې له چارواکو سره په همغږۍ کې د ازوفستال د فولادو د تولید له فابریکې د خلکو د ایستلو هڅو نتیجه ورکړه. د روسیې دفاع وزارت د ژغورل شویو کسانو شمیر اتیا ښودلی او ویلي دي هغه کسان چې غوښتلې د اوکراین د حکومت تر ولکې لاندې سیمو ته ولاړ شي د ملګرو ملتونو او سره صلیب استازو ته وسپارل شول. د اوکراین د ملي ګارد یو چارواکي پرون د دې هواد ملي ټلویزیون ته وویل له دې فابریکې د ټولو ملکی وګړو د ایستلو لپاره لک تر لګه دوه نورو عملیاتو ته هم اړتیا شته. په دې فابریکا کې سلګونه ملکیان چې ډیری ښځې او ماشومان دي په کلابندو پټنځایونو کې پاتې دي. اوکراینی چارواکي وایي د دې ماشومانو شمیر لسګونو ته رسیږي. د ماریوپول ستراتیژیک اهمیت چې کرمیا ټاپو وزمې ته نږدې پروت دی دا ښار د روسیې د بیرحمانه بمباریو لپاره په یو مهم هدف بدل کړی دی. روسیې په 2014 کال کې کرمیا چې د اوکراین خاوره وه د خپل قلمرو زمیمه کړه. اټکل کېږي چې نږدې 3000 کسان لا هم په ماریوپول ښار کې او د 2000 په شاوخوا کې اوکراینی جنگیالي د ازوفستال فابریکې په پراخه ساحه کې تر ځمکې لاندې پټنځایونو کې بند پاتې دي. دا د ماریوپول یوازینۍ سیمه ده چې تر اوسه هم روسي ځواکونو نه ده نیولې. د جنگیالیو د شنبه په ورځ پر ټولنیزو شبکو په یو ویډیو کې وویل چې خواړه اوبه او نور د اړتیا وړ شیان خلاص شوي دي او مرسته غواړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه او نیک هیله د خبرونه دی برخه ته موزن ریاست نوري هر کله کوم کوچنی اختر مو مبارک په خوښ کړي. کوچنی اختر لمونځ کوونکو د افغانستان د قضیه له ټولو اړخونو غوښتل چې یو بل وزغمی او دوی د په ګډه په دې هیواد کې د ایمیسول لپاره کار وکړي. لمونځ کوونکو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ورستې چاو دنیا او د نام نه او پیښې د اندېښنې وړ وبللې ویل چې د ملکیانو مرګ ژوبلې د کوچنی اختر خوښي او خوشحالي کم کړې ده. نور زموږ د سیمه ایز خبريال په دې رپورت کې
د خوست اوسیدونکو د افغانستان په قضيه کې لخکي لوړخونو غوړي چې تر دې وروسته په سوله تمرکز وکړي او داسې حکومت جوړ کړي چې ټول خلک پکې ځانو ویني. دوی ویل کچېره افغانان یو بل وزغمي نو په دې هیواد کې به دایمي سولې ته لار هوار شي. د خوست اوسیدونکو یاد سرګندونی د کوچنی اختر د لمانځه پر مهال آزادۍ رادیو ته وکړي. مدني فال شمس مراد ویل
د افغانستان په قضيه کې کې لړخونو ته مېل داده چې نور جګړې پر ځای په سوله باندې په امن باندې بحث وکړي او ورسته پیښې واقعاً بګنوون کې وي خوشنوون کې وي او د اختر خواند او خلای څو برابر کم کړل.
د خوست اوسیدونکو حاجی عزیز الله وایي کچیر افغانان یو بل وزغمي نو په دې هیواد کې به دایمي سولې او امن ته لار هوار شي.
چې ټول سه افغانان یو ځای خلک شي ښار کې پرون یو بل نشو زغملای نه پیوا د سرخو نوستي په یو جماعت کې مینس کې پیوا بلکې یو بل د برکې ته ورسي. نو ټول افغانان نه کډې امارات کا سون دي که نور دي یو بل وزغمي او ترڅو د سیو فزر منځ شي چې دایمي سولې روشي امن روشي.
د یک شمې پورس په افغانستان کې د کوچنی اختر لمړی ورځ ده. خو د سعودي عربستان په ګډون ډېرې نور اسلامي هیوادونو کې به د دوشمې پورس د کوچنی اختر اول ورځ لمانځل کیږي.
په کونړ کې هم ګڼو خلکو کوچنی اختر په خوشاله او پیل کړ، خو په دې ولایت کې لا هم ګڼ ماشومان به وزلي لکبل د اختر لخوا خيو به برخې دي. دغه ماشومان وایي د کورنۍ او سرپرستی ور لغاړي ده.
د کونړ په مرکز ولسوالیو کې د امن او سولې په فضا کې د کوچنی اختر مراسم پیل شول. په ټولو جماعتونو کې لمونځونه ادا شول. دینی عالمانو په خپلو ویناو کې افغانان یووالی او ورورولۍ ته راوبلل او ورڅخه یې وغوښتل چې نور له جنګونو وژنو او وطن ورانولو څخه دې لاس په سر شي. د دې ترڅنګ په هیواد کې د روان بد اقتصادي حالت او غربت د خاتمې د تلپاتې سولې او آبادۍ لپاره دعاګانې وشوي. د اسد آباد یو تن اوسیدونکي ګوهر صافی ازادي راډیو ته وویل
د امنیت د ټینګښت لپاره دعاګانې وکړل، د دې ترڅنګ دغه فقر او د غربت د خاتمې لپاره دعاګانې وکړلې او غږ یې وکړ په ټول افغانانو چې راځي نور دغه درې څلوېښت کلنه د جنگونو لړۍ پای ته ورسو او دغه یو سوکاله آباد او پرمختللی افغانستان لپاره یو موټی شو په یووالي باندې ډېر ټینګار وکړو او په وروستیو کې دا وویل چې خپلمنځي شخړې هم پای ته ورسوي تر څو په مینه محبت سره دغه د اختر په شپو ورځ یو بل ته غېږې ورکړو او نور نفرتونه د زړه نه واچو.
څوک چې وس لري خپلو ځانونو او بچو ته نوې جامې او د اختر نورې اسانتیاوي برابرې کړي، خو کومو ماشومانو ته چې د کور سرپرستی ورپه غاړه ده هغوی د ژوند د نورو خوښیو په څیر د اختر له جامو او خوشحالیو هم بې برخې دي او خپلو کورنیو ته د نفقې پیدا کولو په لټه کې بازار ته راوتلي دي. یولس کلن همایون په بازار کې د خلکو بوټان او څپلۍ پالش کوي. د اختر په ورځ هم جامع او لاسونه پر رنگونو رنگ دی وای
لار مې هغه سپینګری د مخ کې وزبکه اوس په کور کې ناشته لاله او زه هم د شاندل د بازار کې پالش کوم بس چې چاو شي کوته ولو کوم نشه ته زو دې کلی بس نه ماګل نه مې مورګل نه مې رور کې دي موږ خپل هم د سیو چې د خلک وینو دا بچي وینو خو پاک صفا خسته روان کړي خو چې موږ چې د بازار کې ګرځو د غریبۍ د لاسه ګرځو.
نه کلن نسیم لاسی کراچی باندې مزدوری کوي. په اختر کې د نوو جامو او نورو ماشومانو سره د سیالۍ کولو ارمانی دی وایي
مې نسیم ته کولاړو سیدم کې پلان مای بار از تل ترالې جون څو په کوم سره کور تاړو ما مو جامې کې پلان ټایم ټول لري کړي جامې مې ځا تکلې مو ته کړې ټول ورو ته کړې.
بے سرپرست ماشومان او غریب کورنۍ له بډای خلکو او حکومت غواړي چې دوی سره هم مرستي وکړي سو دوی هم خپل اختر په خوښۍ ولمانځي.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.8 مترو اوریدلای سي.
په افغانستان کې چې بې وزلي زیاته ده دغه اختر د بې وزلو کسانو لپاره څه معنا لري؟ په تېره بیا هغوی چې د روژې په میاشت کې د روژه ماتي لپاره په دسترخوان کافي خواړه نه درلودل.
پنځه څلوېښت کلن افضل په کابل کې د یوې شپږ نفرې کورنۍ سرپرست وایي سږ کال یې اقتصادي وضعیت ښه نه دی او د اختر د لمانځلو لپاره یې هېڅ تیاری نه دی کړی. هغه چې د طالبانو له راتګ مخکې رسمي دنده درلوده اوس د یوې کراچۍ په وسیله د خپلې کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوي چې په دې خاطر د اختر د میوې او جامو د اخیستلو وس نه لري. هغه وایي د ورځې له 500 تر 300 افغانۍ وګټي او ځینې ورځې خو تشلاس هم کور ته ستنېږي. دا یوازې افضل نه دی چې په تیرو میاشتو کې له داسې برخلیک سره مخ شوی بلکې د نوموړي په څیر د افغانستان ډېر نور اوسیدونکي له ورته حالت سره مخ دي. خو د دې اړمن او بې وزلو کورنیو تر څنګ ځینې داسې کورنۍ هم په کابل کې شته چې اقتصادي وضعیت یې نسبتا ښه دی او هڅه یې کړې چې د اختر لپاره خپل تیاری وکړي که څه هم چې د پخوا په پرتله به نه وي. غفور هغه کس دی چې په ورسره پیسو یې د اختر لپاره جامې او میوې اخیستې دي.
سږکال چې دی مونږ د اختر لپاره خرید مې کړې دي چې میوې کلچې اما ډېر لږ.
غفور وایي سږکال د نورو کلونو په پرتله د وچې میوې او لباسونو بیې هم لوړې شوې دي. د خلکو اقتصاد هم کمزوری شوی او ډېر خلک یې د اخیستلو وس نه لري. منډۍ د کابل یو مشهور بازار دی چې د اختر له راتګ سره د خلکو ګڼه ګوڼه پکې ډېریږي. خو د دې بازار دوکانداران وایي په اوس وخت کې د خلکو غریبي ورته له ورایه ښکاري. عبدالبصیر چې د وچې میوې د پلور دوکان لري ازادي راډیو ته وویل
سږ کال خلک دوکان ته راځي او د بیې پوښتنه کوي خو څه نه اخلي. په سلو کې که لس نفره څه واخلي نوي نفره نور یې د اخیستو وس نه لري. کاروبار نشته، د خلکو وضعیت خراب دی.
کاروبار خراب باز مردم سال بیچاره هستن.
مسلمانان په جهان او په ځنګړې توګه په افغانستان کې د روژې میاشتې په وروستیو ورځو کې د اختر لپاره تیاری کوي. افغانان د اختر له راتګ مخکې وچې میوې، کیک او کلچې او نوې جامې اخلي او نجونې د اختر په لومړۍ شپه نکري زیږدي. خو سږکال ښکاري چې د اختر لپاره تیاریانې د تیر کال په پرتله پیکه دي، ځکه ډیرو ته اختر وستا دی چې خپلې کورنۍ ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي. د طالبانو له واکمنېدو اته میاشتې وروسته هم کمزوری اقتصادي وضعیت د افغانانو ژوند ډیر متاثره کړی. له دې ډلې ځینې کسان وایي کوم وضعیت چې اوس لري ممکنه ده چې د اختر په درې ورځو کې د دې خوښۍ د نمانځلو پر ځای لاړ شي چې خپلې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کړي.
او اوس به هم ستاسو په غږ څو پیغامونه واورو چې د اختر په مناسبت مو راستولې دي.
د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته د زړه له کومې د کوچني اختر مبارکي وایم. او دغه اختر دی له د افغانستان د ولس لپاره د نیکمرغۍ، اقتصادي ستونزو نه د خلاصون، او په افغانستان کې د یو مستحکم حکومت د جوړېدو باعث وګرځي او الله دې په دې وطن کې نور امن او سلامتیا راولي.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوم می حکیم سالم احمد صالح دی، د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. د ازادۍ راډیو د لارې ټولو هیوادوالو ته د کوچني اختر مبارکي وایم. الله رب العالمین دی وکړي چې دغه کوچني اختر د ټولو هیوادوالو د سولې او آرامۍ ذریعہ وګرځي، او الله پاک دې په افغانستان کې تلفاتي او نه هیریدونکي سولې راولي.
نوم می غلام حمیدی خانجی دی، د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. د کوچني اختر د راسیدو له امله د ازادۍ راډیو د لارې ټولو هیوادوالو ته مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې دغه اختر د خوشحالۍ او د امن اختر شي، او نور د دغه بدبختۍ ته د پای ټکی کېښودل شي، او الله دې وکړي چې په افغانستان کې امن او حالات ښه شي. الله دې وکړي چې اقتصادي حالات هم الله ښه کړي، او دغه اختر زموږ د خوشحالۍ سبب شي.
زما نوم ذاکر دی، د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. زه په خپل وار سره د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته د کوچني اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې دا اختر په افغانستان کې د امن اختر وي. نور افغانان د دې جنگونو او کړاوونو نه ستړي شوي دي. خدای دې په افغانستان کې دایمي سوله او امنیت راولي.
د اختر په مناسبت د ازادي راډیو د یو شمیر اوریدونکو نظرونه یا پیغامونه مو واوریدل. د خبرونه دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوهونی ځ خبرونه مه هیروي. خو تر څلور نیمه بجې څه باندې درې دقیقې وخت لرو. دا درې دقیقې به د سیتا قاسمی په غږ یو سندره په ګډه واورو.
ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਂਦੀ ਪਗੰ
په دې هله چې د اختر شپې او ورځې مو په خوښۍ او د غراز امن کې تیر شي. د ازادي رادیو خبرونه دوام لري. د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې څلور نیمه بجې کېدونکې دي. وړاندې د ازادي رادیو د سپورت او د تاند څنګه ځانګړي خبرونه مه هېروي. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په هنې وزارت وایي د تیر جمهوریت نظام په تعلیمي نصاب کې هیڅ بدلون نه راغلی. ولدي ورسته به هم د هم دین نصاب لمخې خوندو کې تدریس کیږي. دا خبره د دې وزارت وایي عزیزه احمد ریان رسنیو ته پاستولې پیغام کې کړی او د هم ویل چې د وزارت 2 میلیونه کتابونه یوازې په کابل ښار او لسوالیو کې ویشل یا و نور ولایتونو کې هم د خوندو د تدریسي کتابونو د ویش لړۍ روانه ده. د افغانستان برېښنا شرکت وایي تخنیکي ډلو د کوچني اختر په ورځو کې هم په جنوبي سالنګ کې د نړیدلو دوستانو پر اساسي رغونې خپل کار ته دوام ورکړی. دا خبره د دې ریاست ویان حکمت الله میوندي په خپل ټویټر پاڼه کې کړې او ویلي دي هڅه کوي تر څو د نړول شوو ستنو د اساسي ترمیم کار ژر تر ژره بشپړ شي. د غستنې د جمعې سهار وختي نړول شوی وي چې مسؤلیت نه دی اخیستی. خو چارواکو په دې تړاو د دوو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړی دی. لسکونه ملکی وګړي چې د اوکرين ماریپور ښار څخه ایستل شوي دي نن د هواد زاپوروژیا ښار ته ورسېدل. دا کسان د ملګرو ملتونو او سره صلیب د نړیوالې کمیټې په هڅو او د اوکرين او روسیې له چارواکو سره په همغږۍ کې د آزوف سټال د فولادو له فابریکې را ایستل شوي. خو د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلینسکي ویل په سلګونو نور کسان تر اوسه د دغې فابریکې تر ځمکې لاندې پټن ځایونو کې ګیر پاتې دي. اسرائیل د روسیې سفیر هزار کړی او غوښتنه ترې کړې چې موسکو د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف د هغو څرګندونو په خاطر بخښنه وغواړي چې ویلي دي اډولف هیټلر به ښایي یهودو. لاوروف دغه خبره پرون له یوې ایټالوي تلویزیون سره په مرکه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې کړې ده. له هغه پوښتل شوي وو چې په داسې حال کې چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي په خپله یهود د روسیه څنګه ادا کوي چې اړتیا د اوکراین له نازیانو چې اشاره جرمني نازي ته وه پاک شي. لاوروف ویلي دي په باور هیټلر به هم په خټه یهودي وو او دا معنا نه لري چې که دوی وایي موږ یهودانو. د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر میرمن جیل بایدن به د مور په ورځ د اوکراین له هغو میندو او ماشومانو سره وګوري چې د روسیې تر یرغل وروسته له خپل هیواد څخه وتلو ته اړ شوي دي. سپینې ماڼۍ پرون ناوخته د دې سفر اعلان وکړ. میرمن بایدن به را روانه یکشنبې د مې میاشتې په اتمه چې د مور له نړیوالې ورځې سره برابره ده په سلواکیا کې او له هغې وروسته په رومانیا کې له بې ځایه شوو اوکراینی میندو او ماشومانو سره وګوري.
The Lobo, Le Maidana.
Which is that, blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبل میدان په یو بلونی ځ خبرونه کې محرک لای کوم. درنو اوریدونکو په دې هله چې مبارک روزه در باندې په خیر او خوشحالي تیر شوي وي. پروانه خبرونه کې اوري چې په ننګرهار کې د کرکټ د رمضان جام سیالي پای ته رسیدلې. د دې سیالي په اړه د ننګرهار د کرکټ ادارې د سرپرست خبري اوري. دا به هم اوري چې په مرکزی آسیا کې د فوټبال د شپاړس کلونو کموم رضوانانو د سیالیو لپاره افغان لوبډلې تمرینات پیل کړي. په آی پی ایل سیالیو کې د افغان لوبغاړو د لوبېدو په اړتیا یو تبصره هم درته خبرو. د فوټبال افغان خزینه لوبډلې په سرلیا کې له وی سیمایزي لوبډلې سره سیالي کړې ده. په متحده عربي اماراتو کې بیا د افغانستان د کرکټ د ملي لوبغاړو تمریناتي کمپ پای ته رسیدلې. د روزون کې یونس خان سرګندونی درته خبرو. خو په پیل کې د تیرې اونۍ مهمه ورزشي پیښې
د افغانستان د شپاړس کلنو فوټبال ملي لوبډله د مرکزی آسیا په لوبو کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي. د افغانستان د فوټبال فیډراسیون ویلي دي چې په دې سیالیو کې د ګډون په هدف د افغان لوبډلې په کور دننه پراخ تمرینات پیل کړي او هیله یې ښودلې ده چې په دې سیالیو کې به لاسته راوړنې ولري. د مرکزی آسیا د شپاړس کلنو لوبډلو سیالۍ د روان کال د مې میاشتې له لسمې تر شلمې پورې د افغانستان، تاجکستان، ایران او ازبکستان هیوادونو په ګډون د تاجکستان په دوشنبه کې کیږي. افغان لوبډله په دې سیالیو کې د مې په 13مه د قرغیزستان، په 14مه ازبکستان، په 14مه د تاجکستان او په 14مه د ایران پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي. د افغانستان د خوځو د فوټبال د لوبډلې لوبغاړو تیر اونۍ د استرالیا په وکټوريا کې د نجونو له ویزای لوبډلې سره لوبه وکړه او لوبه 0-0 مساوي شوه. د افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمن کېدو وروسته لومړی ځل و چې افغان ښځې او نجونې یو ځل بیا د فوټبال په میدان کې راڅرګندې شوې چې هغوی ته یو سمبولیک بری بلل کېږي. په لوبه کې افغان نجونو یو ګول وه خو لوبڅار افسایډ وګاڼه او حساب نه شو. د لوبډلې مشر نیلا اب چې افغانستان کې د خپلو عزیزانو د خوندیتوب لپاره یې خپل بشپړ نوم نه ښکاره کوي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د لوبې وښوده چې طالبان د نجونو د ورزش مخه نشي نیولی. د 2020 کال د اګست په 15 کابل ته د طالبانو له راتګ وروسته استرالیا د افغانستان د نجونو د فوټبال او کرکټ یو شمېر لوبغاړو سره مرسته وکړه چې له هېواد څخه ووځي او په استرالیا کې نوی ژوند پیل کړي. د لوبډلې کور ساتونکي فاطمي وویل چې په ټولنیزو رسنیو کې د افغانستان د تصویرونو او ویډیوګانو په لیدلو سره دا خبره اوس درکېدای شي چې د نجونو ولې وطن پرېښود. او شاهی فوټسال لوبډلې د فاریاب د رمضان کپ سیالۍ اتلولي وګټله. د بدن روزنې او ورزش ریاست د یو خبر په خپرولو سره ویلي چې دا سیالۍ لس ورځې مخکې د 12 لوبډلو په ګډون پیل شوې وي. د شاهي لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدي. رمضان کپ په نوم د دې سیالیو پایلو به د شاهي او استقلال لوبډلو ترمنځ وشوه چې شاهي لوبډلې 3-1 په مقابل کې لوبډلې ته ماتې ورکړه. د دې سیالیو د کېدو هدف ولایتي لوبو ته د غوره لوبغاړو پیدا کول ښودل شوی.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري درنو اوریدونکو لکه وړاندې مو چې واوریدل په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د لوبغاړو تمریناتي کمپ پای ته رسیدلې. دا کمپ څونه روانو چې لوبغاړو به پکې ښایي ښه تجربې ترلاسه کړي وي. په دې تمریناتي کمپ کې د پاکستان د کرکټ پخوانی مشهور لوبغاړي یونس خان افغان لوبغاړو ته د توپوهنې روزنه ورکوله. ښاغلي یونس خان د افغان لوبغاړو د استعداد ستاینه کړې ده.
زما یو ډیر امپورټنټ میسج دی، مهم میسج دی د زمونږ د افغانستان ینګ لوبغاړو ته چې محنت خو کول دی، بالکل محنت کې سکم محنت دی، روزانہ روزانہ دا پریکٹس دی، سکل پریکٹس دی، بیا ٹیکٹس دی، بیا سٹریٹجی تاسو خپل داخلی کوچ سره شیئر کول شي. خو هغه ډیر مهمه یو پوائنٹ دی، اور هغه مهمه پوائنٹ دا دی چې ہمیشہ ځان تیار ساتے. یو مومنٹ راضی پ لائف کے دا ہر پلیئر دا ہر پلیئر خو آگا مومنٹ دا پارا تیاری دا بعض کا زدہ گورما چی بونگا دا خبر ڈیر زیاد کو پخپل ڈومیسٹک سٹرکچر کے داخلی کرکٹ کے چما تو موقع نہ ملائے گی، ماں سرا انصاف نہ کی گی، نو پدی کی خپل انرجی ویسٹ کول نہ لی پکار. ہمیشہ چکھ کوشش کوے، اللہ سرا رابطہ ساتے اور پخپل ځان باندې ٹرسٹ کوي، او د خپل کوچز داخلي کوچز ریسپیکټ کوي، نو هغه موقع ملاويږي. خو هغه موقع اله پلیران لوبغاړي بالکل شي چې کله هغه لپاره مینټلی طور باندې فزیکلی طور باندې تیاری. نو زما دا سجیشن دی چې په نیگیټیویټی نه لګون دي، ځان لری ساتي اور همیشه پوزیټیو تھنکینګ کوي چې انشاء الله ماته موقع ملاويږي. خو هغه موقع لپاره تیاری ډیره ضروری ده.
د پاکستان د کرکټ پخوانی مشهور لوبغاړی یونس خانو چې په متحده عربی اماراتو کې افغان لوبغاړو ته روزنه ورکوله. په ننګرهار کې د رمضان جام کرکټ سیالۍ پای ته رسیدلې. په دې سیالیو کې لس لوبډلو برخه اخیستې وه. دا سیالۍ د سپینغر په لوبغالي کې د شپې له لوري ترسره کېدې. په دې لوبغالي کې ټیک 4 کال وړاندې د روژې پر مهال کله چې سیالۍ کېدې د شپې 14 رامنځته شوه چې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. په دې اړه نور د ننګرهار د کرکټ د سرپرست نعمت عالم نه اورو.
نیا دې سیالۍ د شپې لخوا ترسره کېدلې. د شپې لخوا سیالۍ د ورځې ترڅنګ ډېرې متفاوتې دي، ارزښت یې هم ډېر دی، ځکه که بل ورځ همدغه زموږ د ملي لوبډله چې کومه وه هغوی د شپنیو سیالۍ لپاره 10-15 کلونه تکالیف وګالل، بیا دغه سټیج ته ورسېدل چې د شپې سیالۍ ترسره کړي. خو خوشبختانه دا چې افغانستان کرکټ بورډ اوس بشپړ غلیتوب لري او په هیواد کې دغسې لوبغالي لرو چې د شپې له سهولت برخمن دي. ځوانو لوبډلو لوبغاړو ته دا زمینه همدا اوس مساعده ده. هغه هلک چې یو کال دوه کاله وړاندې کرکټ پیل کړی، دوه کالو کې دا وکولی شول چې د شپنیو سیالۍ په لوبېدو برخمن شي، چې دا ډېره زیاته لاسته راوړنه ده. او تر ټولو مهمه لاسته راوړنه چې زه وایم چې د لوبغاړو لپاره ده، په دې لوبو کې ځینې داسې جالبې او داسې له فشار ډکې لوبې ترسره شولې چې هغه لوبغاړي پکې له رواني تکلیف له رواني پلوه ډېر تکلیف شول. دغه سی فشارونه کچر ته مونږ په نړیوال سټیج غمو مینوال هم ترخه پکیږي او د لوبغاړو هغه انګیزه لمنځه ځي. دا چې دغه شان فشارونه دوی په داخلي لوبو کې زغمی نو دا نړیوال لوبو ته بیا ډیر مفید دی، ځکه چې هلته بیا مونږ دغه سی فشارونه باندې بریا ترلاسه کوو. دلته مونږ ته زغملی دی او تجربه شوی دی. په پایلو کې ګټونکي لوبډلې ته 2,00,000 افغانۍ جایزه هم په نظر کې نیول شوې وه چې نغدې ورته وسپارل شولې. او فائنل ته د کرکټ بورډ مشران، د کرکټ بورډ غړي ممبران راغلي وو، مختلف کارمندان راغلي وو. او همداشان باید ضروري یادونه وشي چې یادې سیالۍ د مالي ملاتړ له برخمنې وي چې د ډیوه ګروپ یې سپانسرشپ ترلاسه کړی وو. زه په ننګرهار، افغانستان او بهر په ټولو تجارانو غږ کوم چې هر ډول کرکټ لوبې چې په افغانستان کې په ننګرهار، خوست، کابل، کندهار او هر ولایت کې ترسره کیږي منظم مالی همکاري وکړي، تر څو زموږ کرکټ چې هغه شان چې کرکټ بورډ یې ارمان لري، مونږ یې ارمان لرو، مینوال یې ارمان لري، یو ډېر غټ سټیج ته ورسیږي.
اوس هم د هندوستان د کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل سیالیو کې د راشد خان د کارنامې په اړه درته وایو. د بریا لپاره په وروستیو دوه بالونو نه منډو ته اړتیا ده. افغان راشد خان چې په دسکه شوې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغکاری په سټرایک ولاړ دی، په لوبغالي کې هیجان خپور دی او د دواړو لوبډلو د مینوالو زړونه درزیږي. خو راشد خان د لوبغالي په آف سایډ شپږیزه وهي، خو د لوبې د بریا لپاره په وروستي توپ درې نورو منډو ته لا هم اړتیا شته. ویره دا ده چې ښایي وروستی بال بې له منډې وشي، خو راشد خان د سن رایزر د لوبغاړو او مینوالو د هیلي په اوبو لهو کوي او په وروستي توپ شپږیزه وهي. په لوبغالي کې د ګجرات ټایټانز لوبډلې د بریا له امله د مینوالو د خوښۍ شور دا ښایي د هندوستان د کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل سیالیو په روان سیزن کې تر دې دمه له هیجانه ډکه سیالي وبلل شي. د تیرې شپې په دې لوبه کې چې د ګجرات او حیدرآباد لوبډلو ترمنځ وشوه، حیدرآباد لوبډلې په ټاکلو 16 اورونو کې 196 منډې هدف وټاکه، چې د ګجرات لوبډلې د راشد خان د 1.5 تیزو منډو پر مټ د 20 اور په وروستي بال هدف پوره کړ او په دې بریا سره یې د نمرو د جدول لومړی ځای خپل کړ. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړی راشد خان په دې سیالیو کې د ګجرات ټایټانز لوبډلې لپاره د مرستیال لوبډل مشر په توګه لوبیږي. د راشد خان ګڼو مینوالو د نوموړي د تیرې شپې لوبه ستایلې او ښاغلی خان د کرکټ د نړۍ یو افسانوي لوبغاړی بللې. د کرکټ افغان څارونکي سمې هلال ازادي راډیو ته وویل
که په تیره لوبه کې بیگانه لوبه کې مونږ وایو پروستیو کې خپل کوجا ټایټنز لوبډلې ته بریا خپل کړاغو چې چټکی یو دښمن دی وکړي. په ټوله کې راشد خان په هند غورلیک کې خورا ډیر خلو بدل دی. راشد د نړۍ او د کرکټ وس وخت کې د کرکټ یو مالګه ګڼل کیږي. دا چې په هر میدان وي د لوبې لیدل لپاره نو ملیونونه مینوال او د کرکټ څارونکي او د کرکټ هغه برخه سره ډیر زیات مینه لري د لوبې ته پته مي.
د کرکټ بل افغان مینوال رحیم صدیقی چې دا مهال په نیوزیلند کې اوسیږي پر خپل فیسبوک په کړی ویډیو کې د تیر شپې له لوبي ورسته خوخي ښکارا کړی او راشد خان د ټولو افغانانو ویاړ بللې.
څه یو ځالوی په لوبه وشو تاسو ته ټولو د معلومات چې راشد خان یو آل راونډر دی، خو د یو ښه بیټسمین نه تا ښه بیټینګ کوي. ولی راشد خان په دومره غټ قیمت باندې خرڅېږي؟ وجه همدغه ده، که تا ته بولینګ کې پرفارمنس ونه کی بیټینګ یې درته کوي. او د راشد خان په ځلیدلو سره صرف د راشد خان نوم نه یادیږي، د ټول افغانستان نوم یادیږي. دا زمنګ د ټولو افغانانو د پاره د ویاړ خبره ده.
د هندستان د کرکټ غوره لیگ آی پی ایل په 15 پړاو روانو سیالیو کې د راشد خان ترڅنګ څلور نور افغان لوبغاړي هم لوبيږي. محمد نبی، فضل حق فاروقی، نور احمد لکنوال او رحمان الله ګربز هغه نور لوبغاړي دي چې د سکل په دی لیگ کې د افغانستان استازي توپ کوي. او که په همدی آی پی ایل کې پاتې شو، په دې سیالیو کې د افغان لوبغاړو د لوبېدو اړتیا درته د کرکټ افغان څارونکو بختیار ساحل په ګوته کوي.
د هند غوره لیگ په سیالیو کې د افغان لوبغاړو لوبېدل څو مهم ګټې لري. لومړنۍ ګټه خو د کرکټ له اړخه ده چې لوبغاړو ته ګټه کوي چې په دومره غټ او ستر ټورنمنټ کې لوبېږي، د هغوی ایکسپیرینس، د هغوی لوبیزې تجربې، د هغوی لوبیز مهارتونه ورسره لوړیږي. دویمه خبره دا ده چې د هند غونډې غټې ادارې سره د افغان کرکټ ادارې تعلقات ښه کیږي او د لوبغاړو په ترو باندې همداسې بورډ په بورډ تعلقات چې د کرکټونو د دواړو ملکونو د کرکټ لپاره فائدہ لري. خو دغه غټو ادارو نه به افغان غوندې اداره چې د لګ امکانات هم کمزوري دي، تعلقات هم کمزوري دي، ویلیو هم په دنیا کې کمزوري ده. نو کله دغه ملک د هند غوندې ملک اړیکې ورسره ښې وي، تعلقات یې ښه وي، نو دا پر روانو ډیرو مهمو موضوعاتو د افغانستان لپاره فائده کوي. ځکه موږ وینو په اوسنیو شرایطو کې افغان کرکټ له سختو ستونزو سره مخ ته، د بندیزونو له احتمالي ستونزو سره مخ ته. نو هند غوندې هیواد بیا کوی شي چې هلته مثبت رایه وکاري او دغه سي بندیزونو مخه ونیول شي. بل مهمه ګټه اقتصادي ګټه ده. موږ وینو راشد خان چې اوس په 1400 هندي کلدارو باندې 1400 لکه هندي کلدارو باندې خستل شوی، دغه سي نبی نور یانګستر زمون فضل فاروقی ګربز نور احمد دوی ته 50,000 یا 60,000 ډالر ورکول، دا په دې عمر کې د دوی لپاره غټه لاسته راوړنه وي. د دوی هغه تمرکز کرکټ ته زیاتیږي، د دوی فوکس او د دوی هغه زړه ورسره غټیږي، د دوی تمې له خپل مسلک سره مینه او علاقه لا زیاتیږي.
مختار ساحل چې په آی پی ایل سیالیو کې د افغان لوبغاړو د لوبېدو په اړتیا درته غږیده. زموږ د دیونې د لوبو میدان خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویو بخون کې سختن سپارم. روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تانی څنګه درنو وريدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته زه همایون هیواد هرکلی کوم. دا ونې په دې موضوع خبرې کوو چې تنکیو ځوانانو ته د موبایل ورکول څه پایلې لري.
گیم وکیا، مکسونه جوړ کیا، ډاونلوډ وکدا، خبرې دی او دې کې مصروف وي.
آیا موبایل تنکی ځوانان له درس خره ګرځوي؟
ورته نه ویل کېږي چې تاسو ولې کاروي یا ولې درس نه دی ویل.
او که تنکیو ځوانانو ته موبایل ورکول کېږي، څه ډول او د څومره وخت لپاره ورکړل شي؟
خپلو تنکی ځوانانو ته چې کله موبایلونه په لاس ورکوي، هغوی ته د دې موبایل د استفادې هغه لارې چارې هم ور وښيي.
په دې خپرونه کې هم دا موضوع راسپړو. هیله ده چې تر پایه مو ملتیا وکړی. اوس چې ټیکنالوژي تر هر کلی او کور ځان رسولی، ډیرو کسانو استعمال ته مخه کړې چې ډیری ځوانان دي. په دوی کې داسې ځوانان هم شته چې د کار او زده کړو پر ځای ډیر تمایل لا دې وسایلو سره لري او لا کورنۍ په پټه یا ښکاره ټوله ورځ سترګې موبایل یا نورو برقي وسایلو ته نیولې وي. دغه وسایل که څه هم د ځوانانو لپاره ګټور پریوزي، خو ډیر استعمال دوی له نورو کارونو او درسونو څخه باسي. په ځانګړې توګه هغوی چې عمرونه یې له 30 کلونو څخه ښکته وي. دا کابل اوسیدونکي صالحه د خپلې خور کیسه راته کوي چې شپه ورځ په خپل آیپډ کې مصرفوي.
ډېر داسې خلک دي کله چې موبایل، آیپډ یا هم داسې نور الکترونیکي وسایل ته لاسرسی پیدا کړي، په یوازې چې هغه ته یو سم وخت وټاکي یا په سمه طریقه له هغه نه استفاده وکړي، برعکس په هغه کې مصروف وي او ډېر وخت ورکوي په ورته. لکه زما یوه خور ډېره خپل آیپډ کې مصروف وي، گیم وکیا، مکسونه جوړ کیا، ډاونلوډ وکدا، خبرې دي او دې کې مصروف وي، درس هم نه وایي او د کور کارونه هم دومره نه کوي.
دا غزنی اوسیدونکو زاهد سمدزی وای دا کورنۍ مشران په خپل اولادونو خیال نه ساتي، ځکه هغوی تر درس ډیر تمایل موبایل ته خي.
اوس ځینې ځوانان وینم مثلا د دوی 30 کلونو سکته عمرونه دي، هغه وختونه چې دوی په مکتب کې په خپل درسونو باندې فوکس وکړي، خپل درسونه وایي، کورسونه تعقیب کړي، ځینې نورو شیانو باندې پام وکړي. هغوی اکثر وخت په برقي شیانو مثلا ټلیفون دی، آیپډونه دي او ځینې نور شیان چې اوس راوتل دي په هغوی باندې مصروف دي. د مصروفیت د وخت مشکل د تقریبا دوی په ساعتونو باندې هلته مصروف دي. د کورنۍ لخوا یا بیخي د کار ته نه پرېښودل کېږي یا چې هغوی په پټه لاسرسی پیدا کوي، بیا نو ټول وخت په هغه مصرفوي. که چیرې دغه کار کوي او مثلا په ساعتونو باندې په داسې پروګرامونو باندې په هغه لحظه به شاید د هغه مصروفیت وي، نه یې په ذهن کې د ظرفیت یا خپل کار کې یا په درسونو کې ظرفیت لوړولو برخه ګرځي، هغه نه کاروي، نو بیا دا ستونزه ده. ستونزه یې دا ده چې هم په وخت سره کړی وي هم په درسونو کې پاتې راغلی وي.
خو جاوید اوربل په دې نظر دی چې تنکیو ځوانانو ته باید موبایل ورکړل شي، ځکه د ده په نظر دا له هغوی سره مرسته کوي چې له ټکنالوژۍ سره بلد شي.
موبایل، کمپیوټر او نورې ډیجیټل وسیلې چې دي هغه د دې دنیا د پرمختللې دنیا یوه ډیره مهمه برخه ده. کله چې د یو کورنۍ مشر سره موبایل په لاس کې د هغې کورنۍ ماشوم او تنکی ځوان هغه هم غواړي چې همدغه وسیله استعمال کړي، په هغه کې چې کمی لوبې دي هغه ترسره کړي او یا ځینې ویډیوګانې او نور شیان چې دي هغه وګوري وویني. نو که کورنۍ وغواړي چې خپلو ماشومانو ته همدغه وسیلې ورکړي، موبایل په لاس کې ورکړي، نو دا خو د یوې خوا د هغوی سره ډېره زیاته مرسته هم کوي، هغوی لیاقت پیدا کوي، هغوی تکړه کیږي چې مثلا سره کم د دغه پرمختللې وسیلې چې دي دا سره کم کاریږي. دا د ماشومانو په ذهني وده کې ډېر مثبت تاثیر لري.
جاوید اوربل زیاتوي که د کورنۍ مشران تنکیو ځوانانو ته موبایل نه اخلي، باید د استعمال چل هم ور زده کړي.
خو ځینې وختونه چې د کورنۍ مشران موبایلونه خپلو تنکی ځوانانو یا ماشومانو ته په لاس ورکوي، هغوی بیخي ډیر په دې باندې محتاط کیږي. نو اصلي خبره دا ده چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکیز بانانو ته چې کله موبایلونه په لاس ورکوي هغوی ته د دې موبایل د استفادې هغه لارې چارې هم ور وښيي. وخت یې باید منظم کړي، ځکه که چیرې یو ماشوم یا یو تنکی ځوان د ډیر وخت لپاره پرله پسې ساتونه ساتونه د موبایل ته ګوري، یو خو یې ممکن د ده سترګو ته تاوان ورسوي او بل دی له درس او د نور ژوند څخه راګرځي. ماشوم تنکی ځوان باید د دې پر ځای چې ډیر زیات په کور کې کښېني، د خلکو سره باید خبرې وکړي، لوبې وکړي، باید وګرځي، مطالعه وکړي. نو د همدې دپاره کورنیو ته پکار دی چې خصوصا د کورنۍ مشرانو ته چې کله خپلو ماشومانو ته موبایلونه هم اخلي، نو دوی چې موبایل ورکوي باید وخت ورته وټاکي چې هم دومره وخت لپاره ته دا استفاده کولای سي.
سید مصطفی اکبری وایي که ضرورت وي ماشوم ته موبایل ورکول بده خبره نه ده، خو د ده په وینا داسې موبایل دې نه ورکول کیږي چې د ماشوم د بوختولو لپاره ډیر څه ولري.
ورکړل سي د دې لپاره که چېرته لیرې د کوره درس وایي یا چېرته په کار اخته وي، او که داسې وي چې د ضرورت په وخت کې یا کوم وخت ورته کومه پیښه پیدا کیږي یا په ښار کې کوم یو نارامي پیدا کیږي، خپل کور ته یو احوال ورکوي یا کور د ده احوال نیسي کنه، د دې لپاره ورته ښه ده چې ورکړل سي او ورسره یي. داسې ساده چې داسې مشکل پروګرامونه پکې نه وي، ګیمونه پکې نه وي چې دوی په ګیم چې اخته شي بیا د کاره لویږي، د درس نه لویږي. ساده موبایل ورکړل سي د ضرورت په وخت کې.
زاهد سمدزی په دې نظر دی چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکیو ځوانانو ته یو ځانګړی پروګرام ولري چې هغوی موبایل او نور تخنیکی وسایل په سم ډول وکاروي.
لسو کلونو تر اتلسو چې کوم ځوانان دي دوی لپاره اوس ډېر ښه پروګرامونه په موبایلونو کې شته چې دوی د درس کې ورسره مرسته کوي، مثلا تفریحي بڼه هم لري. که چیرته هغه پروګرامونه پیدا کړي دا به ورسره دا مرسته وکړي چې په درس کې لږ پرمختګ ولري او په عین حال کې زده کړه هم کړې وي او ساتیری هم شوی وي. همدا اوس د کانکور لپاره ډېری دغسې اپس پیدا شوي دي. مثلا تېره ورځ ما یو پروګرام ولیدی د کوم کورس لخوا جوړ شوی دی، تقریبا د 98 ټول د کانکور سوالونه دي، په عین حال کې کتابونه پکې دي. ما خپله یو په کور کې یو هلک ته هغه ته مې راکته کړل، په هغه وخت کې چې هغه ضرورت وي یا وخت لري په موبایل کې لګیا یا هغه سوالونه کته پورته کوي یا کتاب لولي یا ځینې دغسې شیان چې د هغه په درد خوري هغه پکې کاروي. که دا ډول یا تنظیم کړي یا ځینې دغسې شیان پیدا کړي بیا به یې ګټور وخت مصرف کړی وي.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي، او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدفو ته ورسیږي.
دا موبایل کارول تنکیو ځوانانو ته څه پایلې لري او څه ډول پام پرې وشي چې مثبتې وکاروي؟ په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له متخصص حمید حسان سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
ها
حسن صاحب هغوی چې عمرونه یې له اتلسو کلونو څخه ښکته دي، موبایل کارول ورته ښه دي، ګټه کوي که نه؟
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکي وسایلو څخه کار اخیستل ګټور دي، خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي. عمرونه یې کم دي، د اتلسو څخه کم دي، دې لپاره باید پوره په پوره ډول تنظیم وي. او د ډیجیټل مینیمالیزم اصلا اوس په نړیواله کچه یو غټه موضوع ده، ځکه ټکنالوژي اوس هغه حد ته رسېدلې سي په احتیاط باندې خلک اخته کوي. نو اوس دې شي ته ډېر پام اوښتی دی، خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې څنګه لویان او خصوصا کوچنیان د دې ګټه ځینې واخلي، خو هغه د دې زده کړو ته، د دې ورځنی هغه د ژوند ډول ته دې ته تاوان ونه کوي. نو په واک کې ورکړل سي، خو تنظیم سي د کورنۍ لخوا، په دغه ډول د ښوونځي لخوا.
څه ډول پام پرې وشي چې دغه موبایل د دوی لپاره یا د دوی راتلونکي ته ضرر ونه رسوي؟
له دوو میتودونو څخه کار اخیستل کېدلی سي. یو دا دی چې دا شی تشخیص د کورنۍ لخوا چې ماشومان څه ډول وسایلو ته اړتیا لري. مثلا ماشومان ته که ټاب ورکړل سي او په هغه کې د تعلیم ځینې مواد واچول سي، ښه خبره ده، خو د لوړو ورژنونو ځیرکو موبایلونو څخه استفاده د دوی لپاره نه ده ضروري. نو یو دا شی دی چې دا شی تشخیص سي. دویمه موضوع دا ده، حتی د غټ موبایلونو او یا په کور کې فرضاً پلی سټیشن لرل د ګیمونو لپاره او یا له ټاب څخه د ګیم استفاده کول، دې ته باید وخت ورکړل سي. مثلا په غرب کې هلته قاعده دا ده، ماشومانو ته په هفته کې یوه ورځ ټاکلې ده، په هغه ورځ دوی بالکل آزاد دي، په کور کې پلی سټیشنونه ورته جوړ کړي دي، په هغه کې دوی ګیمونه کوي، په نیټورک کې وصل کړي دي. نو په هغه ورځ باندې کور بیا دوی ته نه وایي چې ته ګیم مه کوه یا په دې شي ځان مه مصرفوه، خو په نورو ورځو کې ماشومان باید درس وایي او ماشومان هم په دې شي پوهېدلی دي چې په دې ورځ باندې زه باید له دې څخه کار وانه اخلم، او دوی ته دا موضوع تشریح شوی دی.
اوس ځینې داسې کسان هم وي کنه چې هغوی موبایل ته ډېر تمایل لري نسبت درس ته، نو څه ډول کېدای شي د هغوی پام لږ دې خواته هم راواړول شي؟
خو دلته دغه دوی خبر دی، خو دا موضوع باید د ښوونځیو لخوا تعقیب سي، ورته وویل سي په ښوونځیو کې باید په ښوونځیو کې ورزده کړي نن سبا څه ډول ژوند کوي، د ژوند ډول یوه برخه دغه هم د څه ډول الکترونیک وسایلو څخه کار واخلي. دویمه برخه دا هم د په کور کې څه ډول ماشومان تنظیم کړي، که لویان مثلا خپل وخت نه وي تنظیم کړی، د ډوډۍ په جریان کې هم فرزند له موبایل څخه استفاده کوي او د میلمنو لښتون سره سره دوی فرزند ګیم کوي، بیا ماشومان هم دغه شی عادت اخلي. نو دا ډیر ضرور دی چې ماشوم ته وویل سي او هغه یې وویني سي، نور خلک هم خپل وخت په دغه ډول تنظیم کړی دی، بیا دوی هم پوهېږي او هغه کار کوي. خو که دغه سي نه وي، نه په ښوونځي کې ورته وویل سي، نه په کور کې مشران مثلا دغه شی په خپله نه کې مرات، نو بیا ډیره سخته خبره ده ماشوم ته وویل سي او هغوی هغه خبره هم بیا ومني. ټکنالوژي او یا د ځیرک وسایلو څخه استفاده یو احتیاط دی، او د احتیاط کنټرول باید صحیح برنامه ریزي او په ډېر ښه ډول باندې دا کار وسي.
خپل تنکي ځوانان څنګه دغه وسایل ښه کارولی شي؟
نو دا که دوی ته دغه پوهاوی اول ورکړل سي چې دا شی تا ته ګټه لري خو ډېره استفاده یې تا ته تاوان لري، پیله باید له دې ځای څخه وسي. دا ډېره سخته خبره ده چې ماشوم یا تنکی ځوان په خپله دا درک پیدا کړلی سي چې د دې استفاده باید زه تنظیم کړلی سم. نو پیله دغه دی چې دوی پر دې شی وپوهول سي، له هغه وروسته که دوی یو ځل پر دې پوه سي، بیا نو دوی دا شی ځان ته تشخیصولی سي چې صحیح دی، زه فرضاً له تعلیمي موادو څخه استفاده پکې کولی سم، ځینې تعلیمي ویډیوګانې پکې لرلی سم، مثلا کله کله په معلوم وخت کې فرضاً په هفته کې ورځ یا دوه ورځې زه هر ډول ګیم هم پکې کولی سم. مثلا دغه شیونه بیا دوی هم کولی سي چې استفاده وکړي او دا موضوعات تشخیص کړلی سي. مونته دا خبره زه بیا هم تکراروم، پیل له دې ځای څخه دی چې د کورنۍ د مشرانو لخوا او دغسې په ښوونځیو کې د استادانو لخوا دوی ته وویل سي چې د ټکنالوژي کارول دا یې تاوانونه دي او ګټې هم لري، خو که تاسې دا شی تنظیم کړلی سي او باید یې تنظیم کړي.
اوریدونکو د تانې څنګه د خبرونه هم دلته پای ته رسیږي، تر بیا مو په پاک لاس پرم.
د هوا مرغانو وامرای ما د حال د وطن راوړی ما د حال د وطن را ککڑی غاڑی کوا ماما راوت پخلا کوا ماما راور زپر روح جانان پر کوٹا سردا سی دا دنیا گاٹا سردا سی دا دنیا گاٹا بیتا دی مدن رہی کہنا وے خط بیرا دے شے کہنا وے خط بیرا دے شے سیلا مگرنج بل چاہیے
ناری زبان رویش ناری زبان رویش